شام میں اسد خاندان کے طویل آمرانہ دور کا خاتمہ، عوام میں خوشی کی لہر، لیکن کیا یہ تبدیلی شام کے لیے استحکام اور خوشحالی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ گزشتہ چند روز میں شام میں ایک ایسی پیش رفت ہوئی جس کا ایک ہفتے پہلے تک تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ سن 2000 میں اپنے والد کی موت کے بعد اقتدار میں آنے والے بشار الاسد اپنی سخت گیر اور آمرانہ پالیسیز کی وجہ سے طویل عرصے تک اقتدار میں رہنے میں کامیاب رہے۔ ان کے دور میں ملک میں خانہ جنگی کی وجہ سے لاکھوں افراد ہلاک اور بے گھر ہوئے۔ بشار کی حکومت کے لیے جب روس اور ایران کی حمایت اور امداد میں کمی آئی تو حکومت مخالف گروہوں نے حیات تحریک الشام نامی انتہا پسند گروہ کی قیادت میں دارالحکومت دمشق سمیت کئی اہم شہروں پر قبضہ کر کے بشار الاسد کو فرار ہونے اور روس میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ امریکہ حیات تحریک الشام کو ایک دہشت گرد گروہ قرار دے چکا ہے۔ مشرق وسطی میں یہ اہم تبدیلی ایسے وقت آئی ہے جب اسرائیل غزہ میں حماس کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اگرچہ اسرائیل نے حال ہی میں لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ گروہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کا ایک معاہدہ کیا، تاہم اسرائیل شام میں اس کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی اسرائیل نے شام کے ساتھ اپنی سرحد پر گولان کی پہاڑیوں میں بفر زون میں دستے تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شام میں اس تبدیلی کا خطے پر کیا اثر ہوگا؟ بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد کیا شام میں امن اور استحکام قائم ہو سکے گا؟ کیا غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے والی شام کی 80% سے زائد آبادی اب خوشحالی دیکھ پائے گی؟ یہ عالمی برادری کو افغانستان کی طرح شام میں بھی ایک مذہبی انتہا پسند گروہ سے نمٹنا ہوگا۔ آج کے شو میں ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ شام میں ہونے والی اس پیش رفت کے بعد اسرائیل میں کیا صورتحال ہے، اس پر بات کرتے ہیں ہماری ساتھی نیلوفر مغل سے جو اسرائیل کے شہر تل ابیب سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ نیلوفر، شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے پر اسرائیل میں کس طرح کے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے؟
جی فائزہ، جیسا کہ ہم نے دیکھا گزشتہ ایک سال سے اسرائیل کی توجہ جو تھی وہ حماس اور حزب اللہ کے ساتھ جنگ پر رہی ہے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے شام میں کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں، خاص طور پر اوور دی ویکینڈ جب ہم نے دیکھا جو ڈیولپمنٹس ہوئی، اسرائیل اس کو بھی بغور دیکھ رہا ہے اور حالات کا جائزہ لے رہا ہے۔ کل ہی وزیر اعظم نتنیاہو نے اپنے خطاب میں اس ساری ڈیولپمنٹ کو تاریخی قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس پیش رفت کو جو ہے سراہا ہے، لیکن انہوں نے اس کے لیے یہ دلیل دی کہ یہ سب کچھ جو ہے اسرائیل کے حزب اللہ اور پھر ایران پر حملوں کا براہ راست نتیجہ ہے۔ اگرچہ انہوں نے اس پیش رفت کو سراہا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں خطرات بھی موجود ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے وہ ہر طرح کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ شام کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو بھی واقعات سامنے آ رہے ہیں، اسرائیل کبھی بھی اس میں براہ راست جو ہے مداخلت نہیں کرے گا جب تک ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر ہم اسرائیل کی جانب سے اقدامات کی بات کریں تو شام کے ساتھ جو سرحد ہے اس پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ وہاں سرحدی علاقے تقریباً 5 گاؤں ایسے ہیں جہاں لوگوں کو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر ہی رہیں، کیونکہ کسی بھی وقت جو ہے وہ حملے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاڑیوں کے آنے جانے کے لیے جو گزرگاہ ہے وہاں پر بیریئرز لگا دیے گئے ہیں۔ اگر اسرائیلی میڈیا کی بات کریں، جن میں سے کچھ کو مجھے پڑھنے کا موقع ملا، تو اس میں ان کا جو تجزیہ کار ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، اسرائیل کے لیے اچھی پیش رفت ہے، لیکن یہ اسرائیل کے لیے اپرچونیٹی بھی ہے اور اس میں رسک بھی ہے۔ جی فائز،
نیلوفر، اسرائیل طویل عرصے سے شام میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتا آیا ہے اور اس کی فورسز نے کل بھی کچھ کارروائیاں کی ہیں۔ ساتھ ہی اسرائیلی فوج نے شامی سرحد کے ساتھ بفر زون میں اپنے دستے تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے، اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جی فائزہ، کل جیسے ہی یہ خبر آئی کہ شام کے جو حکومت مخالف جنگجو ہیں انہوں نے اسد حکومت کا خاتمہ کر دیا ہے، تو اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے اپنی سیکیورٹی جو ڈیفنس فورس ہے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ شام کے ساتھ سرحدی علاقے میں بفر زون میں داخل ہو جائیں، وہاں پر اپنی پوزیشنیں جو ہیں سنبھال لیں۔ اور کل سے ہی اسرائیلی فورسز وہاں بفر زون میں موجود ہیں۔ بفر زون جو ہے وہ گولان ہائٹس میں واقع ہے۔ 1974 کے بعد شام اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ بندی معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے تحت اس علاقے کو غیر فوجی قرار دیا گیا تھا، لیکن اس کے معاہدے کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ جو اسرائیلی فورسز جو ہے وہ بفر زون میں چلی گئی ہیں. اگرچہ ماضی میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اسرائیلی فورسز ٹائم ٹو ٹائم بفر زون میں جاتی رہی ہیں, لیکن مختصر وقت کے لیے. اس بار اسرائیل نے کہا ہے کہ جو ڈیفینس فورسز ہیں وہ اس وقت تک وہاں رہیں گی جب تک کہ حالات نارمل نہیں ہو جاتے, خاص طور پر سرحدی علاقے میں. لیکن اس نے یہ بھی کہا ہے, اسرائیلی حکومت نے, کہ یہ ایک عارضی اقدام ہے اور ہم حالات کا جو ہے وہ بغور جائزہ جو ہے وہ لیتے رہیں گے. کل ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ شام دیر گئے یہاں پر سیریا کے اندر, اسرائیلی فورسز نے وہاں پر کئی اہداف کو شام کے اندر اہداف کو نشانہ بنایا ہے, اور خاص طور پر ان اہداف کو جو کہ اسٹریٹیجیکلی بہت امپورٹنٹ ہیں. وہاں کیمیکل ہتھیاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور اس کے لیے اسرائیل جو ہے وہ یہ دلیل دے رہا ہے کہ ان ہتھیاروں کا تباہ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ہتھیار جو ہے جنگجوؤں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں, جو باغی ہیں ان کے ہاتھ لگ سکتے ہیں, اور انہیں اسرائیل کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ اسرائیل چونکہ کافی عرصے سے اس بارڈر کی سچویشن کو نوٹس کر رہا تھا, تو اس لیے وہ اس چیز کے لیے تیار تھا, اس نے ڈیفینس فورسز کو تیار رکھا ہوا تھا, اور اس وقت وہ ہائی الرٹ پر ہیں. جی فائز,
بہت شکریہ. نیلوفر طلبیب سے ہمیں اپڈیٹس بتا رہی تھیں کہ شام میں ہونے والی اس امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کے بعد اسرائیل میں کیا صورتحال ہے. بہت شکریہ. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ دہائیوں کے جبر کے بعد انصاف کا ایک بنیادی عمل ہے. اتوار کو وائٹ ہاؤس میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پیش رفت مشرق وسطی کے لیے خطرے اور غیر یقینی کا لمحہ بھی ہے.
اب جبکہ ہم سب کی توجہ اس سوال پر ہے کہ آگے کیا ہوگا, امریکہ شام میں اپنے شراکت داروں اور ان کے ساتھ مل کر کام کرے گا جن کے مفادات اس سے وابستہ ہیں, تاکہ ان سب کو خطرات سے نمٹنے میں مدد ملے. برسوں سے اسد کے اصل حمایتی ایران, حزب اللہ اور روس رہے ہیں, لیکن پچھلے ہفتے کے دوران ان کی حمایت ختم ہو گئی, کیونکہ جب میں نے عہدہ سنبھالا تھا اس کے بعد سے یہ تینوں آج کہیں زیادہ کمزور ہیں. اور یاد رکھیں کیوں, 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے کرنے کے بعد جب دنیا کے بیشتر ممالک نے اس پر وحشت کا اظہار کیا, ایران اور اس کے حمایت یافتہ گروہوں نے اسرائیل کے خلاف کئی محاذ پر جنگ شروع کرنے کا انتخاب کیا تھا. یہ ایران کی ایک تاریخی غلطی تھی. آج ایران کے اہم علاقائی حمایتی حزب اللہ کو بھی منہ کی کھانی پڑی ہے.
شام میں ہونے والی اس بڑی پیش رفت پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں منصور جعفر. وہ مشرق وسطی کے امور کے ماہر ہیں اور اس خطے میں ہونے والی تبدیلیوں پر گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ منصور, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. شام میں اسد خاندان کا 50 سال سے زیادہ عرصے تک قائم آمرانہ دور ختم ہو گیا ہے. شامی عوام کے لیے یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے اور کتنی غیر معمولی ہے؟
یقیناً جی, میں سمجھتا ہوں یہ ایک دسم قسم کی پولیٹیکل چینج ہے جو شام کے اندر آئی ہے, اور شام کے عوام کے لیے بھی تقریباً اتنا ہی بڑا سرپرائز ہے جتنا یہ دنیا کے لیے, کیونکہ جس طریقے سے 2011 سے آن ورڈ شامی حکومت نے اپنے ہی عوام کے خلاف ایک لشکر کشی کر رکھی تھی, اور اس کے نتیجے میں تقریباً 4-5 لاکھ کے قریب افراد جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت کر دیے گئے, ان کو ہلاک کر دیا گیا. تو اس کے بعد سے, اور خاص طور پہ یہاں پہ مختلف سٹیک ہولڈرز کے انٹرسٹ کے بعد, یہ صورتحال اور بھی زیادہ گھمبیر ہوتی جا رہی تھی, جس کے بعد شام کے اندر جو ایک امن کا قیام ہے وہ ایک خواب ہی دکھائی دینے لگ گیا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی حالیہ پیش رفت جس کے نتیجے میں بشار الاسد حکومت کا خاتمہ ہوا ہے, اس کے بعد یقیناً شامی عوام نے ایک سکھ کا سانس لیا, اور اس کے بعد جو سامنے آنے والی اطلاعات ہیں, خاص طور پہ وہاں پہ جو بڑی بڑی جیلیں ہیں ان کے بارے میں جب انفارمیشن دنیا کے سامنے آ رہی ہے کہ کس طریقے سے اپنے سیاسی مخالفین کو وہاں پہ کچلا جاتا تھا, اور اس سے پہلے بھی اسی نوعیت کے الزامات بشار حکومت پر لگائے جاتے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کے لیے کیمیائی ہتھیار تک استعمال کیے, اور اس کے بارے میں عالمی اداروں کے یہاں تحقیقات بھی ہوتی رہیں. یہ صورتحال جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شام کا ایک جو نیا منظرنامہ جو اس وقت دنیا کے سامنے ہمیں دکھائی دے رہا ہے, یہ ایک نئے مشرق وسطی کا جو ایک خواب دکھایا گیا تھا یا دیکھا جا رہا ہے, یہ اس کی کوئی شروعات محسوس ہوتی ہیں, کیونکہ اس وقت جو وہاں پہ جو ایک سٹیک ہولڈرز انوالو تھے, خاص طور پہ حزب اللہ جس طریقے سے وہاں پلے کر رہا تھا, ایران جس طریقے سے پلے کر رہا تھا, اور پھر اسی طریقے سے خود روس اور ترکیہ جو ہے ان کے مختلف نوعیت کے مفادات اس خطے کے اندر جو تھے وہ پلے کر رہے تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شام کے عوام کو, اور خاص طور پہ ملک شام جس کی ایک تاریخی اہمیت ہے, اور اس کی ایک تاریخ موجود ہے، تو اس کی انٹیگریشن اور اس کے عوام کے فلاح و بہبود اور انہیں حقیقی معنوں میں ایک ایسا جمہوری عمل کے جس کے لیے برسوں سے خواب دیکھتے رہے ہیں، وہاں پہ ایک نئے دستور کی صف بندی یا اس کی اس کو ری رائٹ کرنے کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، اور اقوام متحدہ کا اس حوالے سے جو فیصلہ اور جو قراردادیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اس پر عمل درآمد کے لیے اب عالمی طاقتیں جو ہیں اور خاص طور پہ جو خطے میں مفادات رکھنے والی قوتیں ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس وقت شام کے عوام کو ان کا وہ حقیقی مینڈیٹ یا ان کا وہ حقوق جو ہے دلوانے کے لیے اپنا بنیادی کردار ادا کریں کہ جس کے لیے وہ دنیا میں آج تک کوششیں کرتے رہے ہیں۔
منصور، آج سے تقریباً 10 سال پہلے شام میں داعش نے تباہی مچا رکھی تھی، امریکہ ہے تو تحریک شام کو دہشت گرد قرار دیتا ہے، اور اب یہ عسکریت پسند گروہ شام پر قابض ہو گیا ہے، کیا ان کے انتہا پسند نظریات خطے پر پہلے جیسے اثرات مرتب کریں گے؟
دیکھیں جی، جو ان کی تاریخ ہے خاص طور پہ اس سپلنٹر گروپ کی، جو تحریر الشام تنظیم کے نام سے جو ہمارے سامنے آیا ہے، وہ یقیناً ان کے عراق سے خاص طور پہ القاعدہ اور اسی طریقے سے وہاں پہ جو داعش سرگرم تھی، یہ اسی کا ایک آف شوٹ ہے، اور یہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو ری برینڈ اور ری نیم کیا النصرہ فرنٹ کے نام سے، اور پھر اس طریقے سے اپنی ایک آئیڈیالوجی کو تھوڑا سا سوفن کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو اس کے سربراہ ہیں، انہوں نے اپنا جو روایتی اٹائر تھا اس کو بھی ترک کر کے ایک جدید ماڈرن قسم کا اپنا فیس جو ہے، جس میں وہ ٹی شرٹس میں اور آپ کو جینز میں ملبوس نظر آتے ہیں، وہ کرنے کے بعد یہاں پہ اس پوری جدوجہد کو منظم کیا اور اس سٹرگل کو منظم کیا۔ یقیناً اس میں اسے انہیں نہ صرف خود اپنے جو مختلف ہم خیال یہاں پہ ملیٹنٹ گروپ تھے ان کی حمایت حاصل تھی، بلکہ انہیں ترکیے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف عرب ملکوں کی اور خود امریکہ کی بھی حمایت حاصل تھی، اگرچہ اس وقت امریکہ خود اس تنظیم کو جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے، اور اسی حوالے سے اس پر ایک ان کی خود ہیڈ منی تک مقرر کی جا چکی ہے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت سچویشن وہاں پہ پیدا ہوئی ہے، اور اس وقت خود جو بیانات خاص طور پہ امریکی حکومت کی طرف سے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ وہ شاید ان کی اس سٹیٹس کو ریکنسیڈر کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت یا مذاکرات جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اس میں اس وقت یہ خدشہ موجود ہے کہ یہ اپنی اسی آئیڈیالوجی کی طرف، جو کہ ایک بنیاد پرست جو انتہا پسندی کی طرف مائل اور قائل جو ہے، یہ دنیا کو کرتے رہے ہیں، اور ان کی جتنی بھی سٹرگل یا جدوجہد ہے وہ بنیادی طور پہ اسی طریقے سے خوف اور دھونس اور دھاندلی اور اسی نوعیت کی جو ملیٹنسی ہے اسی سے عبارت تھی، اور اب شام جیسے ملک کیا سیاسی نظام چلانے کے لیے ان کے پاس آیا وہ صلاحیت، وہ کیپیسٹی بلڈنگ ان کی اس وقت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا امتحان ہے اس وقت شام کی وہاں پہ جو آنے والی حکومت ہے، جو نئی بننے والی حکومت ہے، کہ وہ کس طریقے سے ان عسکریت پسند گروپوں کو مرکزی سیاسی دھارے کے اندر شامل کریں گے اور انہیں اس سوسائٹی کا ایک کارآمد فرد بنائیں گے کہ جہاں پہ یہ ایک خوف کی اور ایک دہشت کی علامت کے طور پہ جو ہے مشہور تھے اور اپنی سرگرمیاں کرتے رہے ہیں۔
منصور، یہ بتائیے کہ روس اور ایران کے لیے کتنا بڑا یہ دھچکا ہے یہ والی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے شام میں؟
میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ملکوں کے لیے تو یہ بہت بڑا صدمے کی بات ہے، کیونکہ اس وقت روس جس طریقے سے یوکرین میں اپنے مسل فلیکسنگ کر کے دکھا رہا تھا اور ان کو ایک لحاظ سے شکست سے دوچار کرنے کے لیے سرگرم تھا، یہاں پہ روس اگر وہ اپنے ان اتحادیوں کو بچا نہیں سکا ہے اور ان کے اقتدار کو نہیں بچا سکا ہے، تو روس ایک کمزور ملک کے طور پہ اور خاص طور پہ اس کی وہ جو عسکری قوت ہے وہ اس کا بھی ایک بھانڈا پھوٹ گیا ہے، اور اسی طریقے سے جو جہاں تک حزب اللہ کا یا ایران کا تعلق ہے، تو ایران جس طریقے سے اس پورے جو شام کی سرزمین کو ایک بیس کیمپ کے طور پہ استعمال کرتا تھا لبنان کی حزب اللہ کی سپورٹ کے حوالے سے، تو اب میں سمجھتا ہوں وہ جو ایک بیس کیمپ بھی کسی طریقے سے ڈسمینٹل ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو زمینی روٹ یہاں سے بیروت تک ایک برج بنا ہوا تھا جس کے ذریعے اسلحہ گولہ بارود کی ترسیل ہوتی تھی، اب یقیناً وہ روٹ بھی جو ہے اس میں بیسیوں ایفس اینڈ بٹ اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں یقیناً اس کی بندش کا جو اس وقت باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ ایٹ لیسٹ اس وقت تک بند ہو چکا ہے، تو ان دونوں ملک ان دونوں جو سیگمنٹس ہیں روس اور ایران، ان کے لیے شام میں ہونے والی جو حالیہ پیش رفت ہے یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک سیٹ بیک ہے، اور اس کو ریپیئر کرنے میں ایک بڑا وقت لگے گا۔
بہت شکریہ منصور جعفر ہمیں اپڈیٹ کرے تھے سچویشن سے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شام میں بشار الاسد کا جو دور ہے اس کے خاتمے کے بعد ملک میں جمہوری عمل کی امید پیدا ہوئی ہے. بہت شکریہ. اور اب ہم شو کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم بات کریں گے کہ خبروں کے لیے اب ایکس، انسٹاگرام، یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا رخ کیا جانے لگا ہے. لیکن کیا نیوز اور معلومات کے لیے سوشل میڈیا پر انحصار کرنا درست ہے؟ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے گزشتہ ماہ ایک سروے میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لیے کانٹینٹ تیار کرنے والے افراد یہ کام کیوں اور کیسے کرتے ہیں اور ان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں. یہ سوالات پاکستان سمیت 45 ممالک کے 500 کانٹینٹ کریٹر سے پوچھے گئے تھے. سروے میں شامل 62% افراد نے اعتراف کیا کہ وہ اپنی پوسٹ شیئر کرنے سے پہلے معلومات کے درست ہونے کی تصدیق نہیں کرتے. ان میں سے 34% خبر دینے والے فرد یا تنظیم پر بھروسے کی بنیاد پر اور 16% خبر کے دلچسپ ہونے کی وجہ سے اسے شیئر کرتے ہیں. صرف 37% انفلوئنسرز حقائق کی مکمل چھان بین کر کے انہیں پوسٹ کرتے ہیں. سروے میں شامل تخلیق کاروں نے بتایا کہ ان میں سے 34% اپنی زیادہ تر پوسٹ انسٹاگرام کے لیے بناتے ہیں، 25% اپنا مواد فیس بک پر پوسٹ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ 16% کا پسندیدہ پلیٹ فارم ٹک ٹاک اور 9% کا یوٹیوب ہے. امریکی ادارے پیو ریسرچ نے اس سال جولائی اور اگست کے درمیان نیوز انفلوئنسرز اور معلومات کے لیے ان کے مواد پر انحصار کرنے والے امریکی عوام پر ایک سروے کیا، جس سے یہ دلچسپ بات سامنے آئی کہ وقت گزرنے کے ساتھ خبروں کے لیے سوشل میڈیا پر انحصار کرنے والے امریکیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. مجموعی طور پر 21% امریکی شہری خبروں کے لیے سوشل میڈیا پر انحصار کرتے ہیں، جن میں سے 37% کی عمریں 19 اور 29 سال کے درمیان ہیں، جبکہ 65 سال یا زیادہ عمر کے محض 7% امریکی خبروں کے لیے سوشل میڈیا کو مستند ذریعہ سمجھتے ہیں. سوشل میڈیا پر نیوز پوسٹ کرنے والوں کی اکثریت یعنی 85% ایکس پر موجود ہے، جس کا سابقہ نام ٹویٹر تھا، 50% انسٹاگرام، 44% یوٹیوب اور 32% کے فیس بک پر اکاؤنٹس موجود ہیں. سوشل میڈیا پر نیوز پوسٹ کرنے والے انفلوئنسرز کی بڑی تعداد یعنی 63% مرد ہیں، جبکہ خواتین کی تعداد ان سے تقریباً نصف ہے یعنی 30%. سروے میں حصہ لینے والے دیگر افراد نے اپنی صنف ظاہر نہیں کی. سوشل میڈیا پر خبریں یا معلومات کے لیے انحصار نئی نسل میں نسبتاً عام ہے. کیا لوگ اب خبروں کی کریڈیبلٹی یا ان کے قابل اعتماد اور قابل یقین ہونے کی پرواہ نہیں کرتے؟ یہ جاننے کی کوشش کی ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد نے ڈاکٹر رؤف عارف سے، جو ریاست میری لینڈ کی ٹاسن یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور سوشل میڈیا کے استعمال پر کافی کام کر چکے ہیں.
پہلے تو یہ دیکھیں کہ انٹرنیٹ سٹیٹسٹکس کیا ہیں. دنیا میں اس وقت 67% سے اوپر لوگ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں. جس کے پاس بھی انٹرنیٹ ہے وہ خبر تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. اب بات یہ کہ خبر سچی ہے یا خبر جھوٹی ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا. جب سٹیزن جرنلزم شروع ہوئی اسد، جس کے پاس بھی اسمارٹ فون ہے وہ پوٹینشلی وہ کہہ سکتا ہے کہ میں کسی بارے میں رپورٹ کر رہا ہوں. تو جو ہمارے ادارے ہیں، جو صحافتی ادارے ہیں، ان کے لیے بڑا چیلنج کریٹ ہوا ہے، کیونکہ ان کا کانٹینٹ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہے. اور جو سٹیزن جرنلزم والے لوگ ہیں، جو یا یوٹیوبر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، جن کا بھی آپ دیکھ لیں، انہوں نے پروفیشن کے طور پر شروع کیا، تو کریڈیبلٹی ایک بڑا کوسچن مارک بنتی جا رہی ہے.
تو فیکٹ بیسڈ ہونا اس کانٹینٹ کا کتنا اہم ہے، اور خاص طور پر کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ بہت سے ملکوں میں اس حوالے سے ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن کے کوئی قوانین نہیں ہے، کوئی فیک نیوز کے لیے قوانین نہیں ہے، تو اس کو چیک کیسے کر سکیں گے؟ فیکٹ یا ڈس انفارمیشن کو فار ایگزامپل کیسے روکا جا سکے گا؟
اسد، یہ کنسرن ہے جو ہم اکیڈیمیا میں بھی مسلسل ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں، بہت سارے پرابلمز ہیں اس کے اندر. اگر ہم فرض کریں سوشل میڈیا کو بین کرتے ہیں یا کنٹرول کرنے کی، ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ملکوں کی کچھ حکومتیں اس کو اپنی فیور میں یوز کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں، ٹھیک، تو اب ڈس انفارمیشن کو کنٹرول کرنے کے بہانے اگر وہ اصل انفارمیشن کو بھی کنٹرول کر لیں یا ریگولیٹ کر لیں تو ایک یہ چیلنج ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جب بہت زیادہ کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے, جنریٹ ہو رہا ہے, تو آپ دیکھیں ٹیکنالوجی از دی پرابلم رائٹ ناؤ. میں بلیو کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی از دی سولوشن اٹ سیلف. تو ہمیں ایسے سافٹ ویئرز, ایسے چیٹ باٹس, ایسے اے آئی کے مختلف ورژنس بنانے ہوں گے جو سنف کر سکیں ڈس انفارمیشن کو اور مس انفارمیشن کو, اور اسی وقت انہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ انہیں کاؤنٹر کریں, ریڈ فلیگ میں مارک کریں کہ یہ انفارمیشن ٹھیک نہیں. کیونکہ اب ورڈ پروسیسنگ ڈیٹاز اتنے اسمارٹ ہیں, کوانٹم کمپیوٹنگ اگر ایک ہماری وہ بن جاتی ہے روٹین میں اسد, اور یہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا, دیکھیں عام ہمارا جو کمپیوٹر ہے رائٹ ناؤ وہ زیرو اور ایک کی اگر آپشن ہو تو وہ دونوں میں سے یا زیرو چوز کرے گا یا ایک ورڈ ڈیجٹ کو چوز کرے گا. کوانٹم کمپیوٹنگ کے پاس سینیریو ہے کہ وہ دونوں سینیریوز کو ایٹ دا سیم ٹائم چوز کر سکے. تو اگر مس انفارمیشن ہے اور ڈس انفارمیشن ہے تو اس طرح کے پروگرام سافٹ ویئر لانچ کیے جائیں جو ان سینیریوز کو کاؤنٹر کر سکے.
آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آزادی اظہار رائے جو ہے اس پہ امپیکٹ نہیں کرے گا؟ جب ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا حل کیا نکلے گا پھر؟
ہاں جی, یہ ایک جیسے میں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا کنسرن ہے اس وقت, کہ اگر ہم اس کو ریگولیٹ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں معاشرے کے اندر تو یہ اظہار رائے کی آزادی کے اوپر افیکٹ کرے گا. میرا خیال یہ ہے اسد, اس کے جو میرے نزدیک اس کا حل ہے, دو طرح سے اس کا حل. ایک تو یہ کہ ہم جو اپنی ینگر جنریشنز ہیں, جو ہمارے بچے گرو ہو رہے ہیں, جیسے ہم انہیں ٹیبل مینرز اور ٹیبل ایٹیکیٹ سکھاتے ہیں, انہیں سوشل میڈیا یوز کے ایٹیکیٹ سکھائے جائیں, انہیں بتایا جائے کہ مس انفارمیشن کیا ہے, ڈس انفارمیشن کیا ہے, کس طرح سے وہ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو کریڈیبلٹی ہے وہ کسی بھی معاشرے کی اچھی صحت کی آکسیجن ہے, اور اگر کریڈیبلٹی ہماری اس معاشرے کی صحت سے واپس لے لی جائے تو اس کی آکسیجن چوک ہو جائے گی.
آپ جس طرح بچوں کی بات کر رہے تھے, جس طرح کے قوانین سوشل میڈیا سے متعلق آسٹریلیا میں متعارف کروائے گئے ہیں اور امریکہ میں بھی اسکولوں میں موبائل فون کے استعمال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان سے بچوں کو اس انفارمیشن ایج میں متاثر ہونے سے بچایا جا سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟
کوشش کی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ وہ ٹولز ہیں جس کے ساتھ انہوں نے گرو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اگر آپ آسٹریلیا کی بات کریں تو میں اس بارے میں میری رائے مختلف ہے, کیونکہ اگر آپ 16 سال کی عمر تک ان کو روک دیتے ہیں کوئی ایک ایسا ٹول جو دنیا کا نارم بن چکا ہے, جو روایت ہے اس وقت یوز کرنے کی, جب وہ ریئل جاب مارکیٹس میں جائیں گے تو وہ تو ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے, وہ کیسے لرن کریں گے؟ ان کو مینرز سکھانے کی ضرورت ہے, ایٹیکیٹ سکھانے کی ضرورت ہے, میڈیا لٹریسی, سوشل میڈیا لٹریسی دینے کی ضرورت ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی چیز کو بلاک کر دینے سے یہ حل ہے, بلکہ اس کو اچھے طریقے, اور جتنا آپ کسی بھی چیز کو, آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں کسی بھی فلم کو پاپولر کرنا, اسے آپ بند کر دیں, بین کر دیں, کسی کتاب کو پاپولر کرنا, اسے سینسر کر دیں. وہ کہتے ہیں نا کہ خبرداری سے مت پڑھیے, تو وہ ہر بندہ اسی کو پڑھے گا.
تو عوام کو معلومات اگر ایکوریٹ یا درست نہیں مل رہی تو کیا امپیکٹ آتا ہے اس کا معاشرے پہ؟
دیکھیں معاشرہ جو ہے وہ اس کا سارا انحصار ٹرسٹ پہ ہے, ٹھیک ہے؟ اگر ٹرسٹ ہی معاشرے کا شیک ہو جائے تو وہ اچھے فیصلے نہیں کر سکیں گے, انفارمڈ ایجوکیٹڈ فیصلے نہیں کر سکیں گے, اور مس گائیڈڈ قومیں بیسیکلی مس گائیڈڈ فیصلے کرتی ہیں, اور وہ اپنی ترقی کی, اپنی ایک کامن سینس کی راہ سے ہٹ جاتی ہیں. تو یہ صرف انفارمیشن یا مس انفارمیشن, آج کے دور میں تو ہم اس کو کہتے ہی انفارمیشن سوسائٹی ہیں, انفارمیشن ایج ہے, اور اگر کوئی مس انفارمیشن ایج میں چلا گیا تو وہ اس کیو مین ایرا میں, غار میں جانا شروع ہو جائے گا. تو اور جو انفارمیشن یہی ہے اسد, اسی کے ساتھ ہی ساری اکانومیز جڑی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کی ایک دفعہ 2007 کی بات ہے, ایک ٹویٹ کسی نے کر دی کہ وائٹ ہاؤس پہ کوئی حملہ ہو گیا ہے کچھ اس طرح کا, تو اسٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی, مس انفارمیشن تھی. تو انفارمیشن یا مس انفارمیشن,
تو آپ سمجھتے ہیں کہ مس انفارمیشن کو انفارمیشن سے ہی ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟
ایگزیکٹلی.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندرويد فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. په سوریه کې د بشار الاسد رژیم رنګېدو ته د امریکا خبرګون. په منځني ختیځ کې د خپلو ستراتیژیکو ګټو په پام کې نیولو سره متحده ایالات وایي په سوریه کې به پر حالاتو باندې خپل څار وساتي. ابو محمد الجولانی څوک دی؟ د امریکا حکومت لا هم د هیئت تحریر شام ډلې د مشر ابو محمد جولانی په اړه د معلوماتو بدل کې لس میلیون ډالر انعام ښیي. دای د سوریایي وسلوالو سرلاری بلل کېږي. او د بریکس هیوادونو ته د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ خبرداری. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د بریکس هیوادونو ته خبرداری ورکوي چې د ډالر پر ځای د بدیلو اسعارو د جوړولو هڅونه لاس واخلي. هیله ده د خبرونې تر پایه مو سره اوسئ.
قدر منو لیدونکو سلامونه. نن دوشنبه ده د لنډی 19 نیټه او د 2023 کال د دسمبر 9مه. زه خایسته سعادت لامیم. د خبرونه قدرمن میلمه په لندن کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر صاحب صلاح الدین سره د سوریې د حکومت د پرزیدو اغیزې او په تړاو یې د نړیوالو خبرګونونو راسپړو. زما همکار سید عزیز الرحمن به په همدې اړه د همکار د ولسمشر وبخی د امریکا د ولسمشر بایدن او منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر وروستیو سرګندونو رڼا واچوي. له تاسو نه ډیره مننه کوم. په څو شیبو کې به تاسو ته ستنه شم. قدرمنو لیدونکو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په سوریه کې د بشار الاسد حکومت رنګېدل د سوریه د خلکو لپاره یو تاریخي فرصت بولی، خو روان وضعیت د خطر او شک یو شیبه هم بللې ده. ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې واشنگتن په سیمه کې د خپلو متحدینو او په سوریه کې د زیدخلو اړخونو سره به کار وکړي څو د دغو خطرونو په مدیریت کولو کې ورسره مرسته وشي. د موضوع د نورو جزئیاتو د پر ازموږ همکار سید عزیز رحمان د ژمنې سره سم د سپینې ماڼۍ څخه په خبرونه کې راسره مل دی. عزیز جان ستړی مشه، په خیر راغله. بیا هم په سوریه کې د روان وضعیت په نظر کې نیول سره د واشنگتن لومړیتوبونه څه دي؟
د واشنگتن تر ټولو مهم لومړیتوب د داعش ډلې د بیا پورته کېدو مخنیوي دی. پرون ولسمشر جو بایدن په ډېره واضحه توګه وویل چې واشنگتن به هڅه وکړي تر څو داعش پرې نږدي چې له فرصت څخه ګټه واخلي او په سوریه کې خپل ځالې بیا جوړ کړي. جمهور رئیس بایدن دا خبره هم وکړه چې د امریکا سرتیری به یا پوځیان به په سوریه کې خپل شتون ته به ادامه ورکړي. البته د دغو سرتیرو شمیر شاوخوا 900 تنو ته رسیږي چې د دوی د دندې یو موخه د داعش سره مبارزه ده. او پرون امریکایي ځواکونو دا خبر ورکړ چې په سوریه کې د داعش پر ضد یا د داعش سباندې 15 او یا پټنځایونه د هوایي بریدونو لاره په نښه کړی دي. دا غراز بل مهم لومړیتوب چې د واشنگتن لپاره یا د امریکایي ځواکونو د لپاره په سوریه کې د یاغه د سوریه د کیمیاوي وسلو موضوع ده. یو امریکایي چارواکي پرون له خبريالانو سره خبرې کولې او ویل چې له تیر یوې اونۍ را په دې خو امریکایي ځواکونه دغه مسالې ته ډیر ځیر دي. جمهور رئیس بایدن دا خبره هم کړی ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به دای د سیمه له مشرانو سره د سوریه د وضعیت په اړه خبري وکړي او په ډیر نږدې وخت کې به امریکایي جګپوري چارواکي به سیمه ته ولیږي او له پروګرام له پایل څخه لږ مخکې د امریکا د ملي امنیت شورا د امریکا غږ ته تایید کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به د هیواد د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان اسرائیل ته سفر وکړي.
ها ها. د سوریې د وضعیت په تړاو چې راشو د سیمه ایزو هیوادونو او په خاصه توګه د ایران او روسیې تازه څرګندونې څه دي؟
خکه له روسیې څخه پایل کړم. نو نن مسکو دا ومنله چې د سوریې په خوانی ولسمشر بشار الاسد ته روسیې سیاسي پناه ورکړې ده او کرملین دا کار د ولادیمیر پوتین خپل پریکړه وبلله ده. سوریې دا خبره روسیې دا خبره هم کړې ده چې اوس لا ډیر وخت دی چې په سوریه کې د روسیې پوځي اډو په اړه خبرې وشي. خو د روسیې د پارلمان یو غړی دا ګواښ کړی چې په سوریه کې د روسي پوځي اډو پر پوځي اډو باندې برید وشي نو روسیا به کلک ځواب ورکړي. د ایران بهرنیو چارو وزیر پرون د سوریه په اړه غږیدلې دی او ویلي دی چې تهران د سوریه د ولس له وختنې څخه ملاتړ کوي. او نن رويټرز خبري اژانس ته یو ایرانی چارواکي له قوله خبر ورکړی دی چې تهران په سوریه کې د واکمنو ډلو سره مستقیمه اړیکه ټینګه کړې ده او مخه ده د تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ممکنه دښمنۍ رامنځته شي یا مخنیوي وشي. ترکیه ویلی دی چې د سوری کډوالو د بیرته ستنیدو په برخه کې به مرسته وکړي او کار به وکړي. او رويټرز خبري اژانس د اسرایلی چارواکو له قول ویلی دی چې اسرایل په پام کې لري چې په سوریه کې د دغه هوا ټول پر مختللي او ستراتیژیکی وسلې دا لمنځه یوسي او په سیمه کې خپل لنډمهاله او محدوده پوځي شتون ته ادامه ورکړي. ځنه نور هیوادونو لکه جرمني ویلی دی چې دوی به په سوریا کې واکمنو ډلو کړنو ته وګوري او د دغه ډلو د کړنو پر اساس به قضاوت کوي. دا هغه خبره ده چې پرون ولسمشر جو بایدن هم وکړه.
د یکشنبه په ماخام ولسمشر جو بایدن لسپینې ماڼۍ نه په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د سقوط په اړه خپل دریځ بیان کړ.
بلاخره د اسد رژیم نسکور شو. دغه رژیم پر احتیا په سلګونه زره بے ګناه سوریایان شکنجه کړي، وژلي او ځورولي دي. د رژیم نسکور دل د عدالت بنسټیز عمل دی. دا د سوریه ځورېدلو خلکو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې د خپل ویاړلي هیواد لپاره خراسان کې جوړ کړي.
بایدن په سیمه کې د حالاتو د بدلون په اړه د امریکا د راتلونکو پلانونو ځینی مرحله هم تشریح کړي چې پکې د سیمه ییزو متحدینو سره نږدې همکاري هم شامل وي.
لومړی به موږ د سوریې د ګاونډیو هیوادونو ملاتړ وکړو لکه اردن، لبنان، عراق او اسرائیل. سو د انتقال په دې دوره کې له سوریې څخه کوم ګواښ ورپېښ نشي.
منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ هم په سوریه کې وروستي پرمختګونو ته خبرګون خودلای او په خپل ټوټ ټولنیز رسنۍ لیکلی اسد ولاړه هغه ل خپل هیواد او تختید د هغه ساتون کې روسیا چې ولادیمیر پوتین یې مشري کوي نور د هغه ساتلو ته لیواله نه وو. یو ورځ مخکې ټرمپ لیکلی وو سوریه ګډوډه ده او زمونږ ملګری نه ده، متحده ایالات باید ورسره هیڅونه لري، دا زمونږ جګړه نه ده. پوسوریه کې هغه کسان چې د اسد مخالفین دي خوشحالي کوي، خو کارپوهان خبرداري ورکوي چې باید سمدستي اړتیا لپاره اونه ورزول شي.
دلته به د بشري مرستو مسأله وي چې زه فکر کوم مونږ او د ملګرو ملتونو نور هیوادونه به ورته پام وکړي. فکر کوم چې دویمه مسأله لکه تاسو چې یادونه وکړه د کیمیاوي وسلو او نورو پوځي ظرفیتونو ده. مونږ نه غواړو چې دغه وسلې د نامناسبو خلکو لاس ته ورشي.
په سیمه کې د ګډو ستراتیژیکو ګټو په پام کې نیولو سره شنن کې تمه لري چې متحده ایالات به څاري چې څوک د اسد نه وروسته د چارو واکې په لاس کې اخلي او هیواد په کومه لور بیایي. د ورنیکا رپورت پښتو ژباړه احسان لاریب زای.
بل پلو ابو محمد الجولانی څوک دی چې په سوریه کې د بشال اسد د حکومت رنګولو بریال مانځي. ابو محمد الجولانی چې د سوریه په جګړه کې د القاعده شبکې یو ځواکمن قومندان وو، د خلکو له نظره پناو او د اسد د حکومت د رنګولو لپاره مبارزه کوله. د امریکا حکومت لا هم د هیئت تحریر شام ډلې د مشر ابو محمد جولانی په اړه د معلوماتو بدل کې $10 million انعام خیدي.
ابو محمد الجولانی چې په محمد الجولانی هم مشهور دی، تر ډیره د عام خلکو له نظره پناو او حتی کله چې د جولانی ګروپ د بشار الاسد د حکومت د رنګولو جګړه کې تر ټولو ځواکمنه ډله بلل کېدله هغه ځان نه ښکاره کاوه. خو نن هغه د سوریې د وسلوالو جنګیالیو د بری تر ټولو پیژندل شوی شخص دی. جولانی چې د 2014 کال راهیسې په تدریجي ډول د القاعده سره اړیکې پرې کولې، خپل ګروپ یې پیاوړی کاوه او د خپلو هغو وسلوالو مشري یې کوله چې 14 کال وروسته د سوریې په کورنۍ جګړه کې بشار الاسد له واکه لرې کړ. جولانی د هیئت تحریر شام یا ایچ ټی ایس وسلوالې ډلې مشر دی. دا ډله پخوا د النصر په نوم یادېدله چې د نړۍ د ډیرو هیوادونو لخوا یو ترګر سازمان بلل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو هم په 2014 میلادي کال کې جولانی د ترګر په توګه وپیژن او ویل د القاعده شبکې په عراق کې جولانی ته وظیفه وسپارله چې د اسد حاکمیت ختم کړي او په سوریه کې اسلامي شریعت ټینګ کړي. امریکا ویلی چې د النصر جبهې داسې انتحاري حمله کړي چې ملکی خلک پکې وژل شوي او یو د تاوتریخوالي ډکه مذهبي فرقه یې جوړه کړي. د عدالت لپاره انعام په نوم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملي امنیت معتبره جایزو پروګرام کې لا هم د جولانی په اړه د معلوماتو بدل کې $10 میلیون انعام ښودل شوی دی. ابو محمد جولانی ته خلکو د یک شنبه په ورځ په دمشق کې د اسد د حکومت ړنګولو د اعلان وروسته تودار کړی وکړو.
ورونو دا بریا د ټول اسلامي امت په تاریخ کې یو نوی باب دی. دا د سیمې د بدلون پیل دی. موږ څومره ډېرې ستونزې وګاللې. اسد سوریا د ایران غوښتنو ته وسپارله او په ټول هیواد کې مذهبي فرق پالنه او فساد خپور کړ.
ابو محمد الجولانی په 2021 میلادي کال کې د امریکا د پی بی ایس شبکې سره مرکه وکړه. په دې مرکه کې هغه ویلی چې ډلې لوی دست کم ګواښ نه دی او پرې لګول شوی بندیزونه ناعادلانه دي.
د ترڅنګ طالبان حکومت د هیئت تحریر شام دلیل اخوا د سوری د حکومت سقوط هرکلی کړی وي. د واک لیک د باید داسې وشي چې هلته د ټولو خلکو د هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته شي. دا او په سوریه کې وروسی حالات او اغیزې د خبرونې قدرمن میلمه د سیاسي چارو شنونکي صلاح الدین سیدی صاحب سره راسپړو. سیدی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی او ډیره مننه کوم له تاسو نه. که د سوریه د حکومت پر زیدون وروسته پر حالات رڼا واچوي، آیا دا حالات ګډوډۍ او هرج و مرج په لور او کدی و نوې پایل په لور ور روان دي؟
مننه. سلام تاسو او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. په 1994 کال د سوریه کې د یو دوه میاشتنی اقامت په نتیجه کې تمام سوریه مې کتلې ده، اردن او لبنان، او هغه ته مې د سوریه خلک ډیر مهذب با علم او با دانشه پدراته. د سوریه لاس فیصد مسیحیان دي، د 2015 پورې په استلا علویان دي، شیعگان دي او متباقیه د سنی مسلمانان دي. زه په کلکه په دې باور یم چې هغه راپورونه چې نن سبا اظهارات چې رسیدي چې د اوسنی په استلا د قیام کوونکو مشر پخوانی صدر اعظم تویلی دي تر هغه وخت پورې چې په آرام ډول د حاکمیت انتقالي کې تاسو باید واګ امور په لاس کې ونیسي، او دا جلالي دا خبره منلې ده، دا د دې معنی ورکوي چې واقعا هلته د یو متمدن انتقال لپاره زمینه سازی کیږي. دا چې د دې وزنه اسرائیل څخه استفاده کوي، هغه د جولان منطقې چې د سوریه وي هغه ونیولې او یو بمباردمانی کوي. د روسانو وجود ته غلطه نظامی وشتله، اما په یو جمله کې د سوری سقوط د دوم برلین دیوال سره مشابه کیږي. هغه اسد چې سقوط شوی او د فاکتو اوس په فرمال باندې سقوط کړی.
سیدی صاحب، دا ډله هیئت تحریر شام څه ډول یو ډله ده؟ د ایدیالوژۍ له اړخه، یعنی د سوری خلک به د دې ډلې پر اتک د څه ډول یو واکمنۍ شاهدان اوسي؟
د دې حدود تعینول د ستاسو په راپور کې هم راغلی و چې د القاعده سره څومره روابط درلود. دا روابط د کوم ځای نه شروع کیږي او تر کوم ځای پورې ختمیږي، د دې آینده سنجول ډیر سخت کار دی. اما داسې ښکاري چې پوها او درایت شته او د القاعده سره غواړي چې خپل روابط وشلوي. د معلوماتو د پاره هغه ته د افغانانو یو ډلې هم شته دي چې پرونې ناست درلودله، او هغه ویلي چې موږ د نظام سره، د سابقه نظام سره، د زینبونو د افراطینو سره کوم علایق نه لرو او موږ د هغه سره سروکار نه لرو. اما په واقعیت کې زه په کلکه په دې باور یم، هغه تشویشونه چې تاسو په خپل گزارش کې ویلي، داسې افغانستان کې داسې حکومت راشي چې بیا کنټرول په اسلام ممکن نه وي. اما زه خوشاله يم چې طالبان داسې سفارش کوي، د افغانستان طالبان چې هغه ته باید د خلکو په اراده بنیاد باندې راشي، چې دا اول باید خپل ځان ته سفارش
هم دا ټکی ته برا شو. طالبان په سوریه کې د یاغیانو پر اتک خوخي خودلې ده. د طالبانو سره د دوی ارتباطات څه دي؟ د دوی اړیکې خواخوږي ورسره څه داس په نظر؟
واقعیت خدا دی چې د افغانستان طالبانو د ټي ټي پی او د یو سلسله نورو اسلامي ډلو سره د پاکستان نه چې مطمئنن په دې کې بعد د دې زیاده افراد هم وی د افغانستان د جمهوریت په سقوط کې ګډه مبارزه کړې او د لایق او د روابط شته دي او داسې ګونګوسي هم ویل کیږي چې بل دي چې د حاکمیت حالت قائم شونه د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې رسمي توګه پیژنل شي. فکر کوم چې نړۍ دې ته حاضر نه ده افغانستان کې د شخص چې قومندان د نظامی د حاکمیت لري شي مطمئنه معتدله حاکمیت او دا په نظامی بخشو کې خپل ابتکار کوي. د دې سوالونو جواب کامل جواب ز فکر کوم زبان ور
او کته سره معلومات چې د الجولانی سره داسې ځنی رپورټونه و چې افغانان او هم پاکستانیان ور سره و. تاسو سره داسې معلومات شته؟ آیا دا رښتیا ده؟
زه په کلکه په دې باور یم چې هغه سیمې چې اوویلې د دمشق 15 کیلومتر کې هغه وخت چې زه هلته مې سفر درلود په 1990 کال کې د افغانانو کلی دی. هلته په زینبیه کې چې بیا وروسته د حزب الله او د دې خلکو په مرکز باندې تبدیل شو مرکز دی چې په هغه کې مطمئنن مهاجرین د افغانانو هم وو. اما یو خبرم چې را نشر شو په هغه کې هم اواز په پښتو اوریدل کېده. اما زه فکر نه کوم چې داسې قوي په اصطلاح وجود دی هلته ولري. اما مطمئنا دلته او هلته به یو سلسله
موثق شواهد لا اوس هم نشته. د رپورټونو له مخې سیدی صاحب بشار الاسد تر روسیې پناه ورکړه او ایران یې ملاتړی وو. د سوریې د حکومت سقوط د مسکو او ایران ستراتیژیکو اهدافو او موقف ته څومره تاوان رسولی دی؟
اما رسمي چې په ابتدا کې وویل دا په واقعیت کې دوم برلین دیوار و مطمئنا هغه سیاست چې روسانو او په واقعیت کې ایرانیانو په سوریه کې په عربي هوادو کې چې یو سلسله تضاد وجود لري په عربي هوادو د فارس په مقابل کې او دا د خلکو د ارادې په خلاف د ایرانیانو دلته هغه ته په تمامو شعباتو کې استخباراتو کې داسې مناطق هغه وخت کې په 1990 کالو کې چې زالته وزیر دولت داسې مناطق بسته مناطق چې هغه تمام ایران حکومت پورې تعلق درلودل دا په خپل ذات کې یو سلسله تاثرات د عربي تاثرات په اصطلاح او رسمي خبره او رسمي خبره ایران هغه څه چې تاسو په گزارش کې هم وویل شو په سوریه کې یو سلسله تاسیسات لري اوس هڅه کوي په یو سلسله روابط داسې ایجاد کی کو کړی شي د خپل هغه تاسیساتو په اصطلاح
په لاندې توګه کوي چې کارپوهان وایي چې اوس په سیمه کې تر ټولو لوی ستراتیژیک قدرت اسرائیل پاتې شو. تاسو نظر په لاندې توګه
مطمئنن زمان نظر دا و چې دا حرکت په سوریه کې به مطمئنن د امریکا د متحده ایالاتو په مشوره شوی. اما وروستي تحلیل دا راخی هغه څوک چې لاسکاله پنځه لاسکاله ډیپلوماټیک کار کړی دی په سوریه کې چې دا د اسرائیل او د ترکیه کار و او ایالات متحده امریکا د اجرات ته په اصطلاح ځان اظهارات یو کې په اصطلاح د حوادث نور
څه بله. ډیر زیاته مننه کوم د زړه له کومې د سیاسي چارو شنونکي صلاح الدین سیدی صاحب کور ودان بریالي اوسې.
تشکر.
ښه اوسې. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ولې د بریکس هیوادونو ته خبرداري ورکوي بل نړیوال مهم رپورت هم لرو خو لومړی لنډه دمه. نړیوالو رپورټونو ته ورشو د ترکیه مقامات وایي چې شپږ پوځیان د دوشنبه د نومبر په 9مه هغه مهال مرشول چې په لویدیز اسپارتا ولایت کې د پوځي تمرینو په ترڅ کې دوه هلیکوپټرو ټکر وکړ. د اسپارتا والی عبد الله آریان ویل چې د تمرینی پرواز په مهال دوه هلیکوپټر له یو بل سره وجنګیدل او یوې پزما کول ویدله. د اسپارتا والی او د ترکیه د دفاع وزارت وړاندې د قربانیانو شمیر 15 خوده لوي خو د غشمیري وروسته له هغه شپږ تل وړ کړ چې یو ژوبل فوجي پر وختون کې مرشو. چارواکو د پیښې علت نه دی پټاګه کړی خو د تحقیقاتو د پیل کولو خبره یې کړې ده. تایوان نن دوشنبه ویل چې د تایوان په تنګي او لویدیز آرام سمندر کې د چین د سمندري او ساحلي ځواکونو د بیړیو لالي دوه وروسته ځواکونو د تیارسای په حالت کې راغلي او جګړې ته د تیاری تمرینونه یې پیل کړی دي. د دغو تمرینونو بل عمل د چین د پاوز لخوا د دغه هیواد په ساحلي سیمو کې د فضايي حریم محدود کېدل ښودل شوي. بلخوا د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د تایوان د دغو تمرینونو په ځواب کې به بیجنګ د خپل ملي حاکمیت څخه په کلکه دفاع وکړي. د دې نه وړاندې د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویل چې دای پلان لري هغه بلواګر وبخي چې د 2023 کال د جنوري په شپږمه په پلازمینه واشنگتن کې د کانګرس پر ماڼۍ برید کې ښکیل وو. د ان بی سی نیوز سره په یوه مرکه کې چې د یکشنبه په ورځ خبره شوه ټرمپ ویل چې هغه به ډېر ژر دا فرمان صادر او دا کار عملي کړي. ټرمپ ان بی سی ته ویل چې د هغه بخښنې کې به ځینې استثناوې هم وي که چیرې دغو کسانو د برید پر مهال خورا زیات تاوتریخوالی او یا کوم لیونتوب خودلی وي. د 2023 کال د جنوري په شپږمه برید کې څو کس مړه او له 140 تنو نه زیات پولیس افسران ټپیان شول. بل پلو په نوې دیلی کې شنونکي وایي چې هند نه هیوادونو د ډلې یا بریکس ترمنځ د ګډو اسعارو د رامنځته کولو ملاتړ نه کوي خو هڅه کوي چې په خپلو اسعارو تجارت ته وده ورکړي. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ په دې وروستیو کې د بریکس هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې د ډالرو د بدیل اسعارو رامنځته کولو هڅې دې نه کوي. انجنا پسری چا د نوې دیلی نه رپورټ لري.
هند نه غواړي چې بریکس ته جلا پولې واحد رامنځته کړي. دا د بریکس چې د نه ملکونو ډله ده یو احتمالي نوښت دی چې د متحده ایالاتو د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د سخت نیوکې سره مخ شوی دی. ټرمپ ګواښ کړی چې که د بریکس نه غړو هیوادونو ډله د ډالر د بدیل په توګه نوې اسعار رامنځته کړي نو په محصولاتو به یې سل په سلو کې تعرفه ولګولی شي. شنونکي وایي چې د بریکس د قدرتمنو غړو لکه هند او چین ترمنځ بې باوري او توپیرونه د نوو پیسو د رامنځته کولو په وړاندې یو لوی خنډ دی.
is not supportive of this particular
hind that is on green over from latar na kewi mushtarak asar da cha sara marasta na kewi ki was the chin patir zuatman hewaduna ba bel akhira prekra wakli no de gadu asaru de larlo para de ijmara man sakawal khuras tumzman kar re.
د بریکس په ټل کې چین، روسیا، هند، برازیل او جنوبی افریقا شامل دي او سکهال په کې ایران، متحده عرب امارات، ایتوپیا او مصر هم شامل شول. د بریکس پیسو په اړه خبرې په 2022 کال کې روس ته له هغه یو څه زیاتې شوې کړه چې متحده ایالاتو د اوکرين د جګړې روسته په روسي بندیزونه ولګول او د لویدیز او چین ترمنس کړکې زیات شو. د هغه ځای چې د هیوادونو د یو بل سره خورا متفاوت دریزونه لري نو د مشترک پولي واحد جوړول اسانه چاره نه بریخي.
ګډ بازار نه لرو، مونږ کومه ګډه سوداګریزه پالیسی نه لرو، مونږ هیڅ شی مشترک نه لرو.
هند او د بریکس نور هیوادونو هڅې زیاتې کړې دي چې په خپلو شتو اسعارو کې تجارت وکړي سو په امریکایي ډالر تکیه کم کړي.
There are 17 countries that have been identified.
دا سه ول سیوادونه شته دي چې د هند حکومت ورسره په روپۍ یا دوړخیز اسعارو کې تجارت کول غواړي.
Or bilateral currency.
په دغو هیوادونو کې روسیا هم شامل ده. نوې ډیلی چې په روسیې د متحده ایالاتو په بندیزونو کې شامل نه و د مکسیکو څخه د تیلو واردات په روپیو کې کوي خو د روپیو په تجارت کې هم ستونزې موجود دي.
هند روسیې په پرتله لوی سوداګریز کسر لري. دا په دې معنی ده چې کله هند ډېر تیل اخلي او په روپیو یې اخلي روسیا نه پوهیږي چې د دې روپیو د ذخیره کولو سره څه وکړي.
د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرامینیم جی شنکر ویلی دی چې هند غواړي د ډالر کارول پریږدي. هم له دې قبله کارپوهان په دې باور لري چې د هند ستراتیژیکي ګټې په عمومي ډول د امریکا سره تړلې دي. دا ودا انجنا پاسری چا د رپورټ پښتو ژباړه نظرانه یوسف سي امریکا غاګ.
مننه چې تر اوسه امریکا غا اکثره یاست. د غوري د سیمنټو د فابریکې مسولین وایي چې په دې وروستیو کې دغه فابریکې د سیمنټو د تولید کچه لوړه شوې ده.
د غوري د سیمنټو د فابریکې کارکونکو وایي چې اوس د یاد فابریکې د کارکونکو معاشونه په وخت ورکول کیږي او د دوی ستونزو ته پام زیات شوې ده.
او د کوم وخت نه امارت اسلامي راغله ده یو څه مخکلي مشکلات وو. اوس امارت اسلامي راغله د فابریکې لپاره توجه زیاته شوله، توجه وکوله، تولیدات هم صحیح دي او معاشات هم د منګه په وخت اجرا کیږي عمله لرو بس عمله کې زو عمله کې راځو
اته کله کې تل تذکر کوم او له په خوانه د فامریکي کار ډیر خسوي دي تولیدات ډیر سوي دي کارګری په وخت راځي کارګری ډیر سوي دي او په وخت باندې به دي کار خپ سیستم روان دي الحمدلله ډیر خوشاله کیږم سه په خپل وطن کې له خارج نه رامن یو دي
د دې فابریکې مسؤلین ادعا کوي چې د غوري د سیمنټو کیفیت له نورو هیوادونو څخه د راوارد شوی سیمنټو په پرتله لوړ دی.
این سیمنټ بسیار کیفیت داره، بسیار خوبش است. ما از جوانای ما از تجارای ملی ما خواهش ما همیست که در فابریکا دیگه فعال میکنه، شرکت جور میکنه، پولشک جور میکنه، کلش باید از سیمنټ وطنی استفاده کنه. هیچ نیاز نیست ما در کشور خارج بریم، بهتر سیمنټ از خریداری کنیم در وطن بیاییم. بهترین سیمنټ داره، کیفیتش بالاست.
د غوري د سیمنټو فابریکا د افغانستان د پرمختیایي شرکت لخوا پرمخ بیول کیږي. د غوري سیمنټ یو وخت په افغانستان کې د تولیدونکو له ټولو ښه سیمنټ ګڼل کېدل، خو د کورنۍ جګړو پر مهال د یاد فابریکې فعالیتونه وځنډول شول چې د تیر جمهوریت پر مهال یو ځل بیا فعال شوه. غورځنګ امریکا غږ واشنگټن.
بل پلو په پیښور کې یو شمیر افغان میرمنې په خپل کورونو کې هنري او ډول ډول نور توکي جوړوي او د خرڅلاو لپاره یې بازار ته وړاندې کوي. په دې وروستیو کې دغه توکو د ودې لپاره یو نندارتون هم جوړ شوی چې زمونږ همکاره مسکا ساپه یې لیدو ته ورغلې وه.
دغه میرمنې د سختیو په ګاللو د یوې مړۍ ډوډۍ د موندلو په موخه کار کوي او زحمتونه په ځان مني. د نګرهار ولایت شین افغان چې په خزانه کم کې ژوند کوي وای چې شامپو، صابون او نور توکي خرڅوي. هغه د پاک مشن سوسایټي په نوم د یوې ادارې لخوا جوړ په دې هنري نندارتون کې ګډون کړي.
خاوند سره ډیر مهنت ډیر خواري وکړه، کنه لکه یو کارمانه د فریخ هغه مې ورسره کړی دي، جامې ګنډل مې ورسره کول، لکه دا چپلکی ګنډل چې کمیش کېدلې مرامت کولې به مې زړی چپلکی دا به مې سره جوړولې. ای ساری سپی سره دا کار کړو، کنه ناغي سره مې کار کړو سلور ورځې هغه مونږ ته ټریننګ راک، ناغي کې مونږ ته لکه 4000 روپۍ ملاوي شو، ناغي مونږ ته د کاروبار د حوالې په باره کې ټریننګ راکړو، ناغي نه علاوه چې بس بیا لکه مونږ ته وسې دغه غونټي انواري غونټي دي د ساری سپی له خوا هغه مونږ ته ملاوي شو. نو کار به چې هغه راتله د ادمار هغه به قتل دکانداري سیستم وکنه، هر څه هم پکې خرڅول لکه پاپړ شو وغیرہ، بلیچ شو، صابون شو، دا به هم پکې خرڅول. نو چې کله د زما معلومات ورکو چا ور کړی ورته چې دلته دا کسي او زنانه ده او ډیر مهنت کوي دا جوړی. نو به کله چې دا پاک پوزیشن والا راغله نو ما نه انټرویو واغستله، د ما را کار یو کتو، نو بس به درې میاشتې لکه هغه ماته دا ټریننګ راکو، به ماته دوه شاګردانې راکړلې.
د شیرین په څیر نور افغان میرمنې هم د دغه پروژو له لارې خپل سوداګریزو او هنري فعالیتونو ته وده ورکړي.
مخکې به چې د کور راوتلم نو ډیرو خلکو به خبرې کولې، لکه زمونږ داسې افغانان دي چې نه پرېږدي، ښځې بار بیخي پرېږدي نه. نو ماته پکې ډیر زیات مشکل و، ډیر زیات مشکل و چې ما به بورکه واچول نه کور مالت خلکو به ډیر به خلکو ویل دا چرته روانه ده ځي. چې کله ما خپل د بیوټیشن کار برابر کړلو او ماته یونیسیف طرف نه مرسته ملو شوله، درې میاشتې پروجیکټ یو ملو شو، درې میاشتې بل نه ما ښه ښایسته مزدار، لکه درې میاشتې ما جاب وکړلو او مال به خپل تنخوام ښه ښایسته راکول او هر څه به راکول. چې زه بیا غشوم راوتم نو ما سره زما د کوسي خلکوم ډیر هغه وشو، لکه ویل چې اوس نادیه بالکل په خپل خپو وردېدله، جینکۍ به میکپ لراتلې.
کڅه هم هنر د دوی لپاره خواز ده، خو یاد ادارې دوی د بازار موندنې له هنر سره آشنا کړي.
امروز ما قنار کې اینجا وردیم به خاطر یا وردیم کې ای قنای ما مردم یک مشاور شوه، مارکیټ از ما مردم یک بازی مردم کنک شوه، لمبر ما را بگیره، باز دیگه کدام ضرورت باشه آدر بته بر ما.
ار هنر تاسو باغ اگزیبیشن وکړو چې هغه کې مختلف کپڑے جوړول دي، مختلف کمبل جوړول دي، مختلف د کټ ساده جوړول دي، مختلف د چابی چینونه جوړول دي، پرسونه جوړول دي، کافی د جولری آیټمز دي. او هغه دوی ان شاء الله مونږه کوشش کوو دوی سره ما خبرو کړ چې دا مخکې ډسپلی د پاره په مارکیټ کې په چرته په هول سیل زینو کې د دې مونږ کوشش کوو چې دوی ته په دې باندې خدایو کانسپټ دی د لرننګ نه ارننګ.
د خیبر پختونخوا په نهو ولسوالیو کې 211 افغان میرمنو او لزګونو نارینو ته د خپل ژوند چاري برابرولو لپاره روزنه ورکړل شوې او ورسره مالی مرستې هم شوې دي.
د افغان کډوالو او په ځانګړي توګه د افغان میرمنو د لاسي توکي د دوی د هنرونو یو خپل بیلګه ده چې ورسره دوی د مارکیټ سره آشنا کوي سو ګټوټه یې لا بهتره شي. موسکا ساپي، امریکا غږ، پېښور.
ستاسو د ملتیانا بیا هم د ژر له کومې مننه کوم. دا خبرونه دلته پای ته رسیږي. تاسو د امریکا غږ دری او پښتو راډیو او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ پر وب پاڼو ترلاسه کولای شئ. بل خبرونه دری خبرونه ده او د زما همکار لینا روزبه په کوربتو په تاسو ته تازه خبرونه او نور مهم رپورټونه او د میلمه سره د مرکه مهم جزئیات وړاندې شي. هیله ده وی ګوري. الله مو مل.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه واسق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه